هل راته پکار دي چې دغه زه عملی کما او کنه زما دغه اغنه نوښتونه نور خلک ګټه اخلي په دغه مورد باندې منګه مکتوبونه ورکړی داري امور ته او کسه هم د پکاراتو کاراتو اداراتو ته تلو مګر دغه ماده ته چې منګه ګورو عملی جنبې نه درلودل چې دغه دغه زمينه نه مسایدل دغه وسایل ته په اختیار کې نه ورکول کېدل چې د څنګه د خپل نوښتونو نه استفاده وکي دولت هغه مسؤل ارګانونه چې کومه اداره چې مسولیت لري چې دای به تشویق او د دل نوښت نه او اخترانه استفاده کړي و نه ده شوی یعنی عملی جنبه د دغه ماده ډیره کمه ده هله ده چې حکومت او هغه څوک چې مکلف دي په عملی کولو کې توجه وکړي او محققین مؤلفین مخترعين به هغه کمه اندازه باندې چې موجود دي دې ته باید زمينه مساعد شي چې د پاره فکر باندې خپل کارونه وکړي او خپل نوښتونو ته نور پرمختګ ورکړي او تشویق شي نور هم وګړي چې پلو کارونه کې کوشش وکړي چې نوښت رامنځته کړي نوې شیان رامنځته کړي کشفونه وکړي د دولت له مکلفیتونو ده چې وسلوختمه ماده په دې باندې تاکید لري.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا بکرم په لابسه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لیست
وکړو چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
د ورستې پښتنې په توګه د دې ماده د لا شامل کېدو لپاره څه کول پکار دي
د دې لپاره چې دغه ماده د اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي باید په عادي قوانینو کې دته ځای ورکړي شي کچېره سوق د مؤلف حقوق تر په خولاند کې د دې تبه جزا ورکړي شي یو مؤلف د پټې ضمانت باندې یو کتاب لیکي دغه کتاب نشر کوي خبرې مګر بل وخت ګوري چې بدون دې نه چې د خبر شي په خپل سر باندې یو سود د کتاب بیا تجدید چاپ تور کوي به چاپ په بازار کې خرڅيږي مګر د دې نه سود پختره نه کوي ځکه چې کچېره ته پختنه و شینو په قانون کې دته دا حق لري چې دته دا حق ورکړي شي د حق محفوظ ده چې د دې حق لري چې بدون دې نه څوک دا کتاب خپور نه کی خرڅ نه کی مګر کله چې خرڅي څه باید ورسره وشي په دغه مورد باندې باید د جزا په قانون کې ورته متخلفینو ته جزا ته ان کی چې دغه مانوي حق دی یو دیو شخص چې دغه زحمت استلې یو کتاب لیکلې یو چې من سره وسیده دغه تلف نه کی کله چې جزا دی او چې لپاره موجود نه هر څوک دغه ماده نه دی حق نه سرغړونه کی او هغه حق تر بخولاند کی
صفای صاحب ډیر مننه کور مودان
متاسنه هم مننه کور مودان
قدر من اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازي اوریدلې سي تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند سرک نیست برق نیست
والله بلا چې فسناتوري ګرانه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمالو بلډینګ او سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
جوان پا شیبوکی
جوړونکی محبوب شاه محبوب
حكم الاسطرانا
اليوم الصدر
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری تاسو به په ډیرو ودونو کې شرکت کړی وي د بیلابیلو سیمو د خلکو د ودونو د دود او دستور څخه خبر یاست داسې څوک به مو هم لیدلی وي چې په واده کې د خسرګنۍ له درنو رواجونو شکایت کوي او داسې به هم وي چې هغوی د ډیرو ډالیو په ورکړې سره خپل لور له کوره په ډیرې خوښۍ سره باسي پارحال هر قوم پوی شو د هغوی دود خو موږ نن غواړو د نورستان ولایت د اوسیدونکو د واده له دود او دستور سره مو آشنا کړو هیله مند یو چې له ما محبوب شاه محبوب او وږمې رشیدی سره دا ژوند په شیبو کې خپرونه تر پای پورې واوري
درنو اوریدونکو نورستان د افغانستان له شمال ختیځو ولایتونو څخه دی دا ډیره تاریخي سیمه ده او په مختلفو دورو کې په بیلابیلو نومونو یاده شوې ده د جغرافیایي موقعیت له مخې نورستان غرنۍ سیمه ده په پخوانیو زمانو کې دا سیمه د کافرستان تر څنګ د بلور یا بلورستان په نومونو هم یاده شوې ده په 1940 لمریز کال کې د افغانستان پاچا امیر عبدالرحمن خان تر نظامی عملیاتو وروسته دغه سیمه ونیوله په هغه زمانه کې هم دا سیمه د بلورستان او کافرستان په نومونو یادیده وروسته د دې سیمې ټول خلک مسلمانان شول او اوس دا سیمه د نورستان په نامه یادیږي د دغه سیمې اوسیدونکي اوس د هیواد د یو شمېر نورو سیمو په پرتله ځانګړي دودونه او رواجونه لري چې موږ نن د یادې سیمې د واده پر دود غږیږو د نورستان ولایت د برګ مټل ولسوالۍ اوسیدونکی سلیمان نورستانی وایي په نورستان ولایت کې چې کله د کوژدنې مراسمو څخه څه موده تېره شوې وي نو د نجلۍ پلار د هلک له پلار څخه ځینې څاروي د تویانه په توګه اخلي او د واده مراسم شروع کوي
واده په نورستان کې په عموما دوه ورځې اجرا کیږي یوه ورځ د پلار کره او دومه ورځ د زوم کره اوله ورځ پلار هر مصرف چې کوي خپله پلار به کوي او زوم هیڅ دلته کوم مصارفو کې دغه نه لري ونډه نه لري دومه ورځ د داماد نوبت دی داماد خپل عروسی کوي او دوه ورځونه اضافه د محفل دوام هم نه کوي د پلار کور نه چې د خپل ناوی اوباسي او وړي دغه ځای کې د مالیده په نوم باندې یو څه شی په دې دیګونو کې ډکوي او د عروس سره وي او عروس سره هغه چیزونه چې په کابل کې چیز ویل کېږي او په نورستان کې هم د پلار د خوانه تهیه شوي مالونه دي یو لنګه غوا ده او بستری دی ظرف دی هر څه تر وړوکۍ یو پیالې پورې پلار ټول تهیه کړی وي او عادي کور دپاره هغه دې ناوی سره وړل کېږي د زوم کره او زوم کره چې ورسیږي بیا نو نور دا د ناوی والا نور نه پاتې کېږي هلته فقط نو څو د کود پاره کینی بیا نو خپل کور ته راستنیږي
د غغلی سلیمان په خبره کله چې د نجلۍ د کورنۍ غړي ناوی د هلک کورنۍ ته ورسوي له څو دقیقو وروسته خپل کور ته ستنیږي او ډیر ایسارېدل یو بد شګون ګڼي دی پر ورا باندې د چهارمغزو د شیندلو خبره هم کوي او وایي
غوزانو شیندل دا د غوزانو شیندل په مجموع کې ډیر پخوانه رواج ده تر اوسه پورې کلی نه یو کلی نه چې بل کلی ته هم وړل کېږي په دې دوه کلیو په منځ کې هم دا د غوزانو شیندل دا عمومي یو رواج ده چې ناوی له خیره سره کور ته ورسېدله دا د اوس د زوم کار دی دلته دا خیرات یا دا واده چې شوی دلته دا واده نه چې خلک خلاص شول نور نو موږ کوم خاص شی د تختجمی په نوم باندې د یو بل په یا پایوازي په نوم باندې بعضې خبرې بیخي نه لرو او دا هم نه لرو چې دا ناوی د کوره څه وخت ووځي پلار کره څه وخت لاړ شي دوه درې څلور ورځې چې تیر شي بیا نو دا عادي رفت آمد د ناوی د خپل پلار کره کېږي او زوم هم د خپل خسرګنو ته رفت آمد شروع کېږي
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه اوزې او نور څاروي په توفه کې وروړي او هلته حلالوي.
په مجموع کې نورستان دا د لوی لوی خیراتونو یا ودونو کې برنج وریجې نه استعمالوي. هغلته فقط نو دا د مالونو حساب ډیر د څلور پنځه غواګانې حلالیږي او دې غواګانو نه د جوش په نوم باندې یو نورستاني غذا ده، هماغه غذا تهیه کیږي او په خلکو باندې دا تقسیمیږي او خوړل کیږي او له خیره سره خلک بیا خپل کورونو ته ستنیږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه وزې او نور څاروي په توفه کې وروړي او هلته یې حلالوي. یو پسه یا وزه چې کله دوی حلال کړي څلورویشت برخې کوي او بیا یې یوه دیګې ته اچوي او پخوي. د ښاغلي سلیمان په وینا چې په واده کې غوښه نیمه پخوي، د هرې برخې لپاره یو ځانګړی سړی وي او هغه برخه همغه معلوم شخص ته ورکوي. د کلي د مشرانو او ملا لپاره د غوښې ځانګړې برخه وي چې هغوی ته یې ورکوي. قدرمن اوریدونکو، زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ګل پاچا سره چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی خو په نورستان کې اوسیدلی، مرکه کړې او له نوموړي په نورستان ولایت کې د واده د دود په اړه پوښتلی.
لکه څنګه چې په جنوبي ولایتونو کې او ډېر کم په مشرقي ولایتونو کې د ولور نظام پیاوړی دی، که نه همدغسې ترتیب د نورستان ولایت هم دی، خو هلته صرف په دومره تغیر سره چې په دې ولایتونو کې پیسې اخلي ورکن هلته غواګانې اخلي. اوس مثلا غواوې دي، ځینو رشتو کې غواوې ډېرې لي، په ځینو کې کمې اخلي. یو کس په مینه ځان د ښځه کوي که نه، نو کورنۍ د هغه د مجبوریت په اساس باندې ډېرې غواګانې لي. زه خپله داسې یو پېښه شاهد یم چې ما لیدلې دي چې دولش غواګانې د واده په سر اخیستل شوي دي. هغه غواګانې هم داسې غواګانې نه چې عادي غواګانې، بلکې ډېرې ښې غواګانې. نو یو غوا تقریبا پنځه پنځوس زره، شپېته زره، پنځه شپېته زره روپۍ قیمت لري. که یې واړه دغه جنوبي ولایتونو د ولور نه قیمت زیاتېږي.
کمې غواګانې چې اخلي، تاسې ویل چې دوه دېرش یا مثلا له دې زیات یا کمې، په نورمال شکل څومره غواګانې اخیستل کیږي؟
نه نه، وچ غواګانې نه لې، ولې داسې ټاکلی حد ولې نه دی معلوم. که نه زه له داسې شوي دي چې لسم اخیستل شوي، پنځلسم اخیستل شوي، شلم اخیستل شوي، ولې د پنځوسو پورې هم اخیستل شوي دي. دا نو فرق لري په رشتو پسې. که نه خلک د کورنۍ مشکلاتو ته ګوري، ځینې کورنۍ د وس لري، غواګانې لري، اخیستی شي، پیسې لري، نو اخلي، مالونه لري. هغه خلک زیات د څاروي مالونه لري، هغه ورته خرڅه یې په بدل کې غواګانې لري. ځینې داسې کورنۍ چې هغه د دې وس نه لري، که نه نو تقریبا کولی شي یو لس تنې یا پنځلس ځنې غواګانې د یو رشتې په سر ورکړي. دا نو زه ټاکلی حد ولندې مالو.
کله چې د غواګانو یا د ولور مسله خلاصه شي، واده شروع کیږي، د شاه او د ناوي لپاره څه ډول جامې اخیستل کیږي؟ په څومره اندازه اخیستل کیږي؟ کوم رنګونه اکثره هغوی ډېر خوښوي؟
تا ته ما مخکې وویل چې زه اصلا د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. ګوره، ما په نورستان کې وخت هم تېر کړی، دا خلکو ودونه مې لیدلي. ولې په کونړ کې یو د کپړو دوکان هم لرم رختونو، نو ما د نورستان د ولایت په خلکو باندې جوړې خرڅې کړي دي. که نه دا ماته ډېره ښه پته ده. هغه داسې دي چې د ناوي لپاره تقریبا دوه جوړې درې جوړې جامې لري. هغه هم ډېرې عادي جوړې لري، ولې د زر دستور په کیس قایم نه دی، زر نه اخلي. ډېرې عادي عادي سوداګانې کوي، مثلا د سنسارۍ سامان د ناوې لپاره لري، هغه هم ډېر عادي سامان، بوټ اخلي، بنګړي اخلي، څادر اخلي، داسې عادي عادي شیان اخلي. د کورنۍ لپاره اوس کوم مېلمانه چې راځي، نو هغې لپاره اوس لکه مونږ د پښتانه چې د کونړ ولایت خلک یا د نور ولایتونو خلک یا د ننګرهار ولایتونو خلک، هغه داسې دستور لري چې کور ته مېلمه راشي، نو هغه ته حد اقل جامې خو ورکوي. که نه خو د نورستان خلک بیا جامې نه ورکوي، هغه په ځای باندې رومیلونه ورکوي. همدغه رومیلونه اخلي، مېلمه ته که ورکوي، نور داسې خاص رواج نه لري.
د واده د شپې جوړه څه ډول دي؟
د ناوې لپاره اټکل شوې جوړه چې هلته ما معلومات کړی دی، که نه سره جوړه یې، هغه خلک دا تیز رنګونه ډېر زیات خوښوي، او نارینه یې سپین رنګ اغوندي، اکثره سپین رنګ اغوندي. خو هغه جامې مرتبه څوک نه پرېږدي، ښه د ځوانانو تر منځ ډېر رشخند لګي. یعنې مقصد مې په دې کې دی چې پر ما لیدلي دي، که نه چې پر هلک باندې جوړه یې شو کولې ده، رشخند یې ورسره لګولی دی. یو ځای کې تاسو ته مسره کوم ښکاره شوه، یو ځای کې مې ولیدل چې واده هغه د واده هلک پسې د ملګرو لخوا د سیرلي لکۍ تړل شوې وه، د هغه په لمن پسې بیا هغه دومره پورې رشخند کړي چې پر هغه باندې خپل کالي هم وروشلول.
کله چې واده شروع شي، نو طبیعي ده چې مېلمانه به هم راځي او مېلمنو ته به خواړه هم پخېږي. څه ډول خواړه پخېږي؟ کیفیت یې څه ډول وي؟ څه یي او څه پخېږي؟
داسې ډېر هغه خوراکونه ډېر ساده دي. ښه، داسې نه ده چې زمونږ په منطقو، زمونږ د منطقو په شان چې اوس مثلا مشروبات پکې موجود دي، تازه سبزیجات پکې موجود دي، هر رقم وریجې موجود دي. هغه ډېر ساده کار دی. مثلا هغه ډېر تکیه په غوښه کوي، که نه هغه هم د سیرلي غوښه، سیرلي علالۍ، ډېر زیات سیرلي علالۍ. هغه کورنۍ چې وس لري د شپېته وي او پر سیرلي علالۍ مالونه لري، نو بیا هغه غوښه هم داسې وي چې نیم پخته یي صحیح نه وي پخه. ما خپله یو واده کې لیدلی وو چې یو غوښه پخته یې مې راواخیستله، پخته کې وینه وه چې نو مې نه خوړله، بېرته مې کېښودله. وخه نه پخته یو د سي انګيري چې دغه نه پخته خو خشه د صحت لپاره خې سړې محکمي کنه اوس موږ وخه ډېر خې په خو ترغه پر چې صحیح په خشوي نه راخلو نه هغه به نه پخته په خې ورجه به تر ډېر حل نه لیدل کیږي زنه د شکر عادي د کورونه ډېر خلخل کورونه دي چې هغه ورجه په خې هغه هم د سي نه په خې چې ته پر پلاو بینه ماته کې بلکې ډېر ساده ورچی ژوندې مزات سره
کله چې واده وشي له واده وروسته بیا لکه مثلا په نورو سیمو کې داسې چې د واده په سبا باندې خلک راځي مبارکۍ ته راځي آیا دغه دود هلته شته که نه؟
په نورستان کې دا دستور دی چې کله ستا کورنۍ ته ستا د واده کورنۍ ته یو میلمه راغی هغې ځان سره مال لاوست نو مال به تا غله بېرته لالې کور کې به نه پرېږدي نو دغسې میلمانه راځي چې میلمانه ځان سره مال راولي نو هر څونه خوښه چې پراته وي مال به لالېږي.
هغوی په تحفې کې یوازې دغه مال راوړي که نه؟ مثلا په نورو سیمو کې داسې دي چې تحفې کې د کور لپاره ځینې سامان اخلي، ځینې خلک ګلان راوړي، هغوی څه کوي؟
نه نه، ګلان خو بیخي نشته دی او دغه نورې تحفې دغه تحفو نه خلک ډېر لرې پاتې دي. سړی چې غره کې ژوند تېرې نو هغه ډېر ځله بیا د سهولیاتو او ترقۍ نه بې برخې وي که نه؟ خو چې هغې کې ډېره مینه ده، ډېره زیاته مینه ده، دا په ډېره مینه باندې یو بل ته سر ویلېږي. ګورئ که چېرته دغه ته وګورو مدد ته وګورو نو بیا دغه د مال قیمت چې دی د دې تحفونه ډېر زیات دی. موږ تاسو چې چاره تحفه وړوکو یا به ضرور به یې به 2000 یا به 3000 روپۍ قیمت ولري، خو د هغو داسې سروې هغو ته بیا چې تقریبا 1000 روپۍ قیمت لري.
معمولا کله چې واده وشي له واده وروسته په اوومې ورځې ناوي د پلار کره ځي، همدارنګه د واده په سهار باندې د پلار کورنۍ دوی ته ډوډۍ راوړي د درې ورځو پورې، دغه دود هلته څه ډول دی؟
اوس د دې لپاره داسې معدل حد نه دی ټاکل شوی. نو اوس که نه په اوله ورځ نه کېږي، خو که په دویمه ورځ لاړه، په درېمه ورځ لاړه، یا په څلورمه، یا هم په اومه، خو دا دواړه کورنیو جوړښت دی که نه؟ چې کورنۍ کله په دې جوړ شي نو په هغه ورځ باندې تللی شي.
او ناوي چې راوړي دود یې څه ډول دی؟
ناوي داسې ده چې تاسو خو د نورستان په باب به ډېر ښه پوهېږئ، هلته سړکونه نشته دی چې د یو ځای نه بل ځای ته څوک انتقال شي. که چېرته کلي سره نږدې وي که نه، خو بیا ناوې د لاس نه نیسي او روانه یي همداسې بل کلي ته وړي. که بیا چېرته لرې نو په ډولۍ کې
وي. کله چې ډولۍ خپل کلي ته ویسي، یعنې د شا کور ته ویسي، هلته بیا کوم آیا اتڼ یا دې ته ورته نور ساز و سرود کېږي او که نه؟ همدارنګه په ځینو سیمو کې ډزې کېږي یا نور داسې دودونه دي، آیا شته؟
د ساز و سرود نه هغو برخمن دي، خو ډېر ځله چې پیاوړی دستور دی په هغو کې د ډزو دی. مثلا ما لیدلي دي چې یو ناوې رارسولې ده، هغه د خپل کورنۍ نه سل متره پورې لرې وي، خو دلته ځوانان په نشه راغلي دي، د کلاشینکو په سپیلو د راکټو داسې ډزونه چې غوږونه به یې در بند کړي. ما لیدلي چې لاول ډز د راکټ کېږي، غر باندې انداخ کوي، بیا د هغه نه وروسته سپیلو والی په ضد سره ناسي، یو طرف نه ډزې کېږي، بل طرف نه ډزې کېږي. همداسې تر ډېره حده پورې ما داسې لیدلي چې یوه سقیله تر دونه حده پورې ګرمه شوې وه، خو هغه لږ په دونه ضد کې راغلی و چې په سقیله باندې لاس کېښود، د هغه لاس یې وسوځو، په هغه ډزې وپتللی، همداسې روان. او د ساز موسیقي په باره کې دا پوښتنه وکړه، نو هغه کله چې شپه شي که نه، نو دا خلکو یو دغه دی د ستار وهي او منګې وهي او خپل دا غټه ټپونه ورسره دي، نو ډېر مست خلک دی، نو ټپونه ورسره دي، ګډاګارې هم ورته کوي، ښه بې حسابه.
د ښاغلي ګل پاچا په خبره چې په دغه ولایت کې ځانګړې محلي موسیقي موجوده ده چې ځانګړې مینه وال لري، د موسیقي آلات یې د نورو په پرتله ساده دي، دوی د ډول پر ځای تمبل چې دوی ډب بولي غږوي، همداراز یو بل کوچنی تمبل چې نری غږ باسي د ډډمکۍ په نوم یادیږي هم په ودونو کې غږوي.
خوږو اوریدونکو، دا و د نورستان ولایت د واده د دود په اړه زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه. کومو راډیو تلیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.